السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ته مازیګرنی پروگرام ته خرغلاستوې مخ په افغانستان کې څلور بجې دي او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې همکاري ترڅنګ دي نور هیوادونه هم همکاري ته پرېږدي د کابل ولایت ولسي جرګې رائے خاینن لسره وشمیرل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولس تنه نن په چاودنه کې وژل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کول غواړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن بیا پیل شي. او د برېټانیې صدر اعظم تریزا مے له اروپایي رهبرانو سره کتنې پیل کړې. پوره خبر نواوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولس تنه نن په چاودنه کې ووژل سو. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوې او هدف یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان و.
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و هشت تن ملکی به شمول دخواه
دوی پا دی حمله که چلور امنیتی زواکونه و او ات ملکی کسان و جلسه وی دی چه پا ملکی کسانو که دوی شد یا دو کچنیان هم دی پا ننه حمله که نه تن زخمیان دی چشپش امنیتی کسان و در ملکی و گری دی ده حمله مسئولیت وسلوال و طالبان و اخیسته دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د دې شورا مرستیال محمد امین وقار نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په جواب کې دا خبرې کړې دي. وقار ازادي راډیو ته وویل
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
قریشی پرون د خپل پارلمان غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خطر باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن له سره پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته نن وویل چې که د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسېدل نن به رسمن د رایو په بیا شمیرلو پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل رای باطلې وبللې او ویل چې زیاته درغلي پکې شوې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني د احساساتو پر بنا او سیاسي وبلله. په مسله کې د حکومت تر مداخلې وروسته دواړو خپلواکو کمیسیونونو جوړ جاړی وکړ او غوره وبلل شوه چې د کابل رای له سره وشمیرل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس وایي د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو اساسي نقص دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې خوشبختانه داسې ډېر افغانان شته چې شپه ورځ د ښځو او نارینهو ترمنځ د تبعیض پر ضد مبارزه کوي. ملګرو ملتونو په 1948 میلادي کال کې د اساسي بشري حقونو نړیوال منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې هر کال د ډسمبر 10 په ټول نړۍ کې لمانځل کېږي. خو د نړیوال سازمان غړي او څېړونکي هیدر بار وایي چې جنسي تبعیض په افغانستان کې د نجونو د خرڅېدو بد او بدل او جبري ودونو اصلي عامل دی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم ښه نه دی عملي کړی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا مے د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې پیل کړې. هغې نن د هالند په هاګ ښار کې د هالند له صدر اعظم سره وکتل او ټاکل سوی ده چې وروسته برلین ته ولاړه سي او د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره هم خبرې وکړي. هغه به په بروکسل کې هم له یو شمېر اروپایي مشرانو سره پر دې وغږیږي چې برېټانیا څرنګه له اروپایي اتحادیې وتلی سي. بریتانیا د مارچ تر میاشتې پورې وخت لري چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د روسیې د دفاع وزارت خپلې دوه جنگي جټ الوتکې چې اچمي قدرت لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي دواړه الوتکې پرون د وینزویلا پلازمینې کاراکاس نږدې کښته سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د الوتکې مسلح وي که نه. د وینزویلا ولسمشر څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په وینزویلا کې د اقتصادي وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی دی. دا هیواد له روسیې ډېر پوروړی دی. د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې له روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوی فعاله لودمیلا الکسیوا نن خاورو ته سپارل کیږي. هغې په روسیه کې پر رهبرانو سخت انتقادونه کول او په روسیه کې د بشري حقونو د یوې ادارې چې د مسکو هلسنګي ګروپ ورته ویل کیږي مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت یو نوی کلنه وه. لودمیلا الکسیوا د دسمبر په اتمه په مسکو کې په روغتون کې مړه شوه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه او د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 4 میلیارد ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 80% یمنیان یا د یمن 40 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونه هم همکارۍ ته پرېږدي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
دا ورسته لغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د افغانستان په پروسه کې د هند نقش اړین وباله. د کابل ولایت د ولسي جرګې په ټاکنو کې نن په د ټاکنو په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
په کندهار کې د زعفرانو کښت وعده کړی ده.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي. نو تقریبا کندهار ځکه چې د زعفرانو لپاره ډېر مناسب ځکه دي.
په یمن کې 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. په دویمه برخه کې به دا واوري چې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوړی اچار په خپرونه کې څه دي. د مازیګر 4:00 بجې او 8 دقیقې دونکو راز لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي یې که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. ملایکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دي پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبای کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه دی هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او همدارنګ نور هیوادونه هم پرېږدي چې په دغې پروسه کې همکار واوسي. په همدې ارتباط مو د نړیوالو چارو له کارپوه انتظار خادم سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی خادم وایي چې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاستمدارانو د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کېږي، ټکنې کېږي، سوله نه راځي یا خدای نه خواسته قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچوي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او چې هندوستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته به یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل ولې په دې کې موږ د هندوستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې.
خادم صاحب، همدغه خبره چې تاسو کوئ همدغه ځای کې زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندوستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې ده، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندوستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانا دی؟
په جګړه کې تر ډېره پورې پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېره حده پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندوستان سره نمایي کړي یا حداقل د هغوی خپل کې را شامل کړي. دویمه اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنې کېږي، خرابې کې، نو د مسلې تر ډېره حده پورې تاریخي مسؤلیت به پر هندوستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
خادم صاحب، د روسیې پښتنې په توګه که هند واقعا راځي او د افغانستان د سولې په مسله کې مستقیما دخالت کوي، لبل اخوانه پاکستان تقریبا د افغانستان په د سولې په مسله کې کلیدي رول لري، دوه متضاد هیوادونه په یوه مسله کې پرایوځي کوي ول یا را یو ځای کېدل، فکر نه کوي چې د افغانستان سوله به قرباني شي؟
هندوستان او پاکستان دوه جلا مستقل هیوادونه دي، هغوی سیاسي رقابتونه د هغوی خپل دي. ولی اوس په اوسنی افغانستان کې د ټولو هیوادونو اشتراک د ټولو هیوادونو په ګټه باندې دی. طالبان د هندستان لپاره یو داسې جګړیز لښکر و چې په ډېر حد فکر کېده چې د پاکستان ګټې په حقیقت باندې بدلې. دا د هندستان تعریف و. کله چې طالبان په حکومت کې مو په هغه وخت کې هندستان هم دغه تعریف لري. مګر اوس چې هندستان د دنیا لوی دیموکراسي ده، ډېر زیات انسانان پکې اوسېږي، په خپل لحاظ باندې تر ډېره حد پورې غښتلې ده. افغانستان د حکومت سره ډېرې ښې رابطې لري، نظامي اقتصادي کومکونه کړي دي. که دوی دغه خپې د افغانستان په سوله کې په عملي لحاظ باندې ناکش کړل شي، ګټې څو چنده ډېرېږي، د افغانستان سوله څو چنده سري کېږي. نو د هغه وړاندیزونو، د هغه سرژیو چې د امریکا په پالیسۍ کې راغلي دي، نن هندوستان د افغانستان په قضیه کې شاملېږي.
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادم د هند د نقش په اړه د افغان سولې په پروسه کې وغږېده او ویل چې ډېر به مهم وي که هند په دې پروسه کې را شامل شي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم د انتخاباتو په اړه یوې موضوع ته راشو. نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د انتخاباتو په اړه باندې بحث و. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي یو شمېر کړۍ کار کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رایې له کړکېچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سه‌شنبې ورځې عمومي ناسته کې وویل سناتورانو وویل د انتخابات خپلو کمیشنو د شکایتونو کمیشن باید تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې ګڼې ستونزې موجود دي. دوی وایي یو شمېر کړۍ او لاسونه هڅه کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو په کمیسیون موږ پدې ته په خلاصه ډول ټولو د اتفاقي او جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دی. هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړي. بیا هم د هر سناتور سره نظریات په حمایت کې او تعقیبو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رای د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخي وویل
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل
سلاسونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکېچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو په رایو لوبې کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
د سناتورانو همدارنګه له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لرې کړي چې د تقلب له لارې رایې اخیستې دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک او ناپاک رای سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رای شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
د ولسی جرګې د مشرانو جرګې غړي وو چې د کابل د انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې درلودې. ویل چې ځینې کړۍ په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي ښایي نن د کابل د رایو بیا شمېرنه پیل شي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي دي شته چې دواړه کمیسیونونه یا د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه د یو میکانیزم په جوړېدو سلا وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام ته غوږ کړو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د کابل د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په اړه له هوکړې شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي عبدالعزیز ابراهیمي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه له دوی سره د یو میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي.
روز رابطه با میکانیزم باشه.
دوی نن روز بعد شکایتونو له کمیسون سره د کابل ولایت د رایو د بیاشمیرلو د میکانیزم پاړه توافق ته ورسیګو او د کابل ولایت د رایو بیاشمیرل به رسمن پیل شي. زموږ حادثه د یو هیل لرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به ملي ګټو د خوندیتوب مسلې ته په پام دغه بهیر د پیل لپاره همکاري وکړي.
هر چیز دوتر با ما همکاری بکنه و که ما آغاز بکنیم.
دغه کمیسون چارواکی وای د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو د بهیر ځند د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او هر څومره ژر چکیږي دغه پروسه باید پیل کړي. د خغلی ابراهیمی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټول اړین اسناد او مدارک د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته په واک کې ورکړي دي. دغه ستونزې وروسته له هغه پراخې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل د انتخاباتو پایلې د درغلیو او انتخاباتي جرمونو له امله لغوه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هماغه ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. له دې وروسته د دواړو کمیسونونو لولوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ټول د اړتیا وړ اسناد د انتخاباتي شکایتونو په واک کې ورکوي او دغه کمیسون به د همدغه اسنادو له مخې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. که څه هم په دې اړه اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نظر په اخیستلو ونه توانېدو، خو دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د انتخاباتو کمیسون د دوی په واک کې د اړتیا وړ اسناد نه دي ورکړي. په ورته وخت د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغه وخت چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې جوړې نشي د کابل د رایو بیا شمیرنه ستونزمن کار دی. دی وای یوازینی دلیل دا دی چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې لاندې جوړې شوې او دوی چمتو نه دي چې له بل سره معلومات شریک کړي او همکاري وکړي. نو لامدی عمله زیات ځنډ رامنځته کیږي او که چیرې همداسې ادامه پیدا کړي دغه مسله به د کابل د رایو په پایلو ناوړه تاثیرات واچوي او د خلکو په منځ کې به شک او تردید واچوي او هم به نتیجه دا شي چې د خلکو غږونه ورسره راپورته شي. خاغلی ایوب زاده له انتخاباتي کمیسونونو نه غواړي چې د یو بل په وړاندې دریز نیول لمنځه یوسي او د قانون په اساس د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو رای بیا وشمیري تر څو خلکو ته قناعت ورکوونکي پایلې اعلان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. په یمن کې 40 میلیون وګړي له لوګي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالرو بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسول مارک لوکاک پرون ویل دا مرستې به شاوخوا 40 میلیون یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلي هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي پی ډول په خرابې دوده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وای په جګړه ځپلې یمن کې 40 میلیون وګړي وګیدي چې دا د هیواد د نفوسو په سلو کې اویا جوړوي. مارک لوکاک پرون ویل په یمن کې د لوګو کسانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې 2.5 لک کسان له ناورین سره مخامخ دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاک چې له یمن څخه نوی راستون شوی خبرلان ته د دې هیواد وضعیت ډیر ناوړه وباله ویل چې بشري وضعیت یې خطرناک مرحله هغه وویل 2.5 لک یمنیان د هغې نړیوالې درجې په 15 مرحله کې دي چې د خوراکي موادو د خوندیتوب او خوارځواکۍ پراخوالی او تر ټولو ناوړه حالت ترسیموي. هغه زیاته کړه چې دغه وضعیت تر ډیره د یمن په څلورو تاز، ساده، حجه او حدیده ولایتونو کې چې درنې جګړې روانې دي واکمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل جنوبي سودان بل یوازنی هیواد دی چې په دغه 15 درجه کې شامل دی او 25,000 وګړي له ناورین سره مخامخ دي. لوکاک زیاته کړه چې په یمن کې نږدې 15 میلیون وګړي په څلورمه درجه کې چې د اضطراري وضعیت لپاره ټاکل شوی شامل دي. دوی له سخت قحطۍ او په لوړه کچه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د مرګ او میر اندازه به کې له حده زیاته ده یا هم عواید دومره زیات کم شوي چې د خوړو د زښت زیات کمښت سبب شوی دی. دغه نږدې 5 میلیون وګړي د یمن د 333 ولسوالیو له جملې په 1252 کې ژوند کوي. تیر کال د دغو ولسوالیو شمېر 1200 و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل د یمن د جګړې ډېر قرباني ملکیانو ورکړې چې له 10 زرو زیات کسان پکې وژل شوي او دا هېواد هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل ملګري ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال 15 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي او د دې کار لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې ټولولو غوښتنه کوي. لوکاک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش به د سویډن او سویس په مرسته د یو نړیوال مرستندوی کنفرانس چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې به په جنیوا کې جوړ شي کوربتوب وکړي او د یمن لپاره به له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړه چې په سویډن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لوکاکو ویل په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې 15 اساسي اقدامات وشي. د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند پر مرستندویو سازمانونو او د تیلو پر واردولو د محدودیتونو پای ته رسول، د اقتصاد ثبات، د ملګرو ملتونو لخوا د 2019 کال لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې راټولولو ملاتړ او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حوثي یاغیانو او د حکومت ترمنځ د لومړنیو ګامونو اخیستل.
ازادي رادیو ته غوښتست په کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو وده کړې. چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولایت کې د زعفران د کوکنارو د کښت ځای ونیسي او په ولسوالیو کې به کروندګرو ته وویشل سي. دا مهال د کندهار د کرنې ریاست په یو څېړنیز مرکز او دوو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې له نتیجې څخه بزګر رضایت لري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې د کوکران څېړنیز فارم دی. دلته چارواکو هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کښت په دې ولایت کې دود کړي. د فارم څېړونکی نور محمد احمدي وایي د زعفرانو لازمایشتي کښتونو څخه خوښ دی. د احمدي په وینا د کندهار چاپیریال د زعفرانو لپاره مناسب دی او تمه ده چې د کلونو په تیریدو سره به په دې ولایت کې زعفران زیات حاصلات ولري.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي او 8 درجه پورې ټیټه درجه تحمل کولای شي. نو تقریبا کندور مځکې چې دي زعفران لپاره ډېرې مناسبې مځکې دي. دا تقریبا سینګلوم خاورې ته ضرورت لري. د کندور مکه ډېر ورته مناسب دي او ښه هغه داده چې هغه په هغه موسم کې اوبو ته ضرورت لري چې هغه د نورو نباتاتو نه د باغونو د انارو د گرنگیچو دی پولیزونا دی غنم او دی نور نباتاتونو به خلاص وی هغه وخت هغه بو ضرورت نه لري او دی بو ارتیا پیدا کوي. نو په دې وجه دا کندور ډیر ښه موهیت دی او ډیر مناسب دی زعفران د کارولو لپاره.
زعفران هغه بوټی دی چې کم لګښت او کم بو ارتیا لري. دا محل د کندهار په دوه ولسوالیو ډنډ او دامان کې پاز مایشتي باندې د کرین ریاست لخوا د زعفرانو کښتونه سوي. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وای ډیر ژر به په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو ځای زعفران ونیسي او په خبرې چې د زعفرانو له کښتونو سره د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته سوي.
زعفران د پاره کندهار ولایت کې هغه محیطي او اقلیمي شرایط چې ډیر مساعد دي خوشبختانه باید وایم. او دغه 2-3 کالونه موږ په دغه بخش کې کار کوو چې دا مروج کو او بل یو خه بدل چې هغه د کوکنارو د افیمو دی. بل تاسو پوهیږئ چې موږ د اوبو د سخت قلت سره مخامخ یو او زعفران یوازینی هغه نبات دی چې کمې اوبه غواړي. نو اوس بزګران هم دې ته ډیره مخه کړې ده. زموږ نه غوښتنې او تقاضا هم زیات دا چې تاسو موږ ته زعفران راکړي. موږ هر کال یو کوچنی پروژه په دې کې لرو د یو میلیون افغانو په خصوصکه اتنه وي دپاره موږ غواړو چې په دې کې زیات کار وکړو او ډېر پیسې را جلب کړو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د شنوم لرونکي دي. د زعفرانو تر ټولو زیات حاصل دا مهال لویدیځ هرات ولایت څخه ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم عصمت ساروان د چین هیواد د یو نوي پرمختګ په اړه باندې یو جالب مطلب وړاندې کوي.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه.
دا ریل گاډی به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیس کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ورسوالۍ کې 2 لسنن په 14 کې وشل سوي دي چې 8 ملکی وګړي دي. په 2 کسانو کې 2 ښځې او 2 کوچنیان دي. په نننۍ حمله کې نه تنه زخمیان شوي چې 6 امنیتي کسان او 3 ملکی وګړي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د کندهار پر غستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو په حمله کې 8 پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه د سندرزو په کلی کې وشوه. د درانی په وینا په حمله کې ولس وسلوال هم وژل شوی دي. د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن یو پولیس د شهر یو نانوای وژلې دی. د ترینکوټ شهر د اولی حوزې د پولیسو مشر نظر محمد د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې حمله کوونکی پولیس نیول شوی دی. د پیشو پاره تیرنی کیږي. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یو کورنۍ 4 غړي په مرموز ډول وژل شوی دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن ازادي رادیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ یو نارینه یو ښځه او 2 نجونې تیرش په وژل شوی خو علت یې لانه دی څرګند. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي شای په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو درایو د بیاش میرولو پروسه نن لسره پیل شي. خو د دې کمیسیون مرستیال وایي د ازادي رادیو ته وویل چې دا په صورت کې چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل درایو د بیاش میر او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي. د روسیې دفاع وزارت خپل 2 جنگي الوتکې چې اټمي ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې نن له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وتلو پر پلان له اروپایي رهبرانو سره خبرې پیل کړې. هغه نن د سار د چای لپاره د هاګ په شار کې واو د هالند د صدر اعظم سره یې د برگزیت پر خپل پلان خبرې وکړې. ورسته برلین ته ځي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او په بروکسل کې هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د پیژندل شوی مدافع لودمیلا الکسیوا مړی نن خاور ته سپارل کیږي. هغه یو 9 کلن و او له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره کمپاین کاوه چې د دسمبر په 8مه په روغتون کې مړ شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ډېر ژر په کابل کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي لپاره ځمکه ځانګړې شي. د کرکټ بورډ له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. څو د کرکټ بورډ ادارې او د ښار جوړونې وزارت په ګډه همغږي د کرکټ لپاره